و بجې شوې زموږ غږ لا آزادې رادیو او ری قدر منوریدونکو د آزادې رادیو په دیو سات خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنې پروګرام خبرېږي چې فريدا سیالي وړاندې کوي. خو لومړی خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی دا څرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوه درېمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. په پام کې د افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر خصوصي هوایي شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ځلې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام تایید کړی چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایډن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایډن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګورد ولي وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورینکو په یوه چاودنه کې وژل شوی او درې نور چارواکي برسیرن شوبل شوي. ولی نن پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل دا چاودنه په کوروچانس کې سیمه کې شوې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فريدا سیال د قادر جلالوف او وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغه میاشتو کې د افغانستان په درې ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 روپۍ خو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنه تر سره شوې ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومانو درملنه شوه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغې سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړې، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتني ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ستاسو ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې سره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر سیبان که تاسو چیرته پوښتنه لرئ ستاسو پوښتنې به ځواب کړي، او له دې سربیره ستاسو اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00420 00420 تاسو موږ د واتساپ شمیرې دي، او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، په تمه پاتې شئ. له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره ډاکټر سیبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دی چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه سره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
او ستاسو همکاران او ټول اوریدونکي، بلخصوص په افغانستان کې هغه میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکوم د شیری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو، شیری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې، تر یو وخته پاتې کیدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو، د ویروس انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډېرې مودې پاتې کېږي، او ډېره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کېدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبیعي مقاومت کم وي، په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصاً هغه چې نوي واکسین شوي، هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله هغه وجود ته ننوځي، دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره د تماس کې کېږي، او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وي، د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، یا مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنې څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټنو د ولنو ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي، د ټوخی کچېته بل کوم اختلاط ته نه تللی سي نه بغلې نه نیولی ټوخی کمیږي او ماشوم اشتیا هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي، یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی، که چېرته سترګې ونیو سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي، که پوزه ونیسي پرنجه کوي اوبه تی بویږي، خولم نیسي همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې ماشوم ته اسهال پیدا کیږي، که ګردې ونیولې ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کیږي، همداسې نور نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده شدیده تبه پیدا کوي او بېاشتهایي پیدا کوي، یعنې ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیاتی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتیا کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویلې چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي، که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري خوریم نه ضرورت هم زیات دی، په خوارځواکۍ او سوی تغذیه اخته کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرن دي او موږ ورباندې پوهېږو چې دا سرایت کوي یو چانه بل چاته، څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شرعي ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویلې چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې موږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي موږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کوي چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکله ده چې کله ته وژغورو، ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی پې نه اخته کي، که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاکو مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم کاغه عمرم ډیری یو وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشوم توپ کې اتمن په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې کې وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي، لکه دود ورته کوي یا وایي چې م پرېږدي یو بیگانه غواوري غږونه وهي، داسې یو څه وایي. دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلی ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډیر ضعیف عقیدې وي په ډیرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې تاسو ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډیر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډیر معمول ده او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه وي، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما په عقیده چې زما په عقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چی شو وبخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم کې
ډیر ډیر سوال دی؟ نه بالکل د سن دا، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تیره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېته بیا کېدلی شي چې شیرې ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیرې تیر که هغه بیا نه نیول کېږي، مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیرې دې اخته چې څوک په شیرې اخته نه شي نه لویږي. دا درسته نه ده، شیر د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو. تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیر واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوز لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړ دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې د مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دی شوی، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان اته چې د پوهنتون محصلین وو شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیرې د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومانو سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیرې ونځه، او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیرې متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما په شروع کړی، یا د دوه اویوم کال، د دیارلس او دوه اویوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیرې یو وخت کې نکه درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیرې تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه و، او اوس په یو کلي کې 2000 او یو نیم زره، او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم بیرته راو ګرځو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکې را سره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 3 4 5 0 او 00 3 4 5 0 دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس را سره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راواخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلي. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچول او روښانه کړ د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوی کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نوي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نوي توانېدلي دغه واکسین خپل ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مور ملمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام ان سچې تر کومه حدا پر روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسي ورته ډېر هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړ وي نو یا مهمه واکسینونه چې تر 15 کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم د واکسینو په اړه او وسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او هغه دغه باندې نه دي پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکې ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره دا سیدی دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یا وادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه، نور مشکلات جوړوي، نور جانبي عوارض رامنځته تر مانې دوی دغه یو وادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده د واکسینو جدول یا د خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې یو حته ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار یې هغه وخت تیر شي. کله چې وخت شو هغه نور سبا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسین مو کوم خاص فائدہ او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو له خوا ده که د ماینده پلارونو له خوا ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي، یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو له خوا ده؟
نه، د ډاکټرانو له خوا نه ده. ډاکټر مون خو بار بار زه خو چون خل دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار بار دغه بدون دي چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو ها په وای کوم دا توصیه کو که شته یو ناروغ ته به ولري یا زکام ریزه شو لري سینه بغل ولري حالت نو کې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړای.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی، تاسو ته بیرته راګرځم. دا ډاکټر صاحب غږیو څه قطو وصل شو په داخره کې زبې خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کوم. ډاکټر صاحب خبره دا و چې کچيري ماشوم ناروغ وي، ریزشولري، زکاملري، تبولري، په دې حالت کې کولای شي تاسو ورته که د واکسین وختي پوروي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم را سره دي، دوی به هم را واخلونه مراته واخلي. لکم زما لري کني ولي مهرباني
خو تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبي ولا زابلای دا واخله غزنی خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زابلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي، یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوي دي، بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نه شي اخته کېدلی چې پستدي راچټېږي. دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي، وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري، تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. استاد دریو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړي ده، خو بیا به هم تاسو ته ځواب درې کې بل اورېدونکی هم راسره ده. نوم راته واخلئ، مهرباني نوم واخلئ. لکم زما اړیکه نیولې. ډاکټر صاحب سلامونه وایم،
محمد نایب اختیار ما له
شندن نه. ستړی مشي، مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بعد خورکی دا می ویله چې دا تاسو را دوم د مشت سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پرلند سپو د ورځې د خوا ورېدل کېږي، د شپې د خوا کار نه کوي. نو پښتنه می دا و د ډاکټر صاحب ته خني چې په کم موسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک واخته کېدلای شي. دا به پښتنه
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکی مونږ ولې وی ډاکټر صاحب رفیقې کته سره تر شما پایل بدم دی موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي.
هم د شری لپاره د سرلی لومړنۍ ورځ یا د ژمي اخرنۍ ورځ ډیر دي. خوس دا ویروس دا کتابی دا غن ډیر نه تعقیبې، ځکه شیرج په موهید کې وی اتا په وړ کې دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډیر خلک مخکې تاسو مویل او د ایم اس اف د راپور دا روی واقع شته، ځکه چې کله دا نور عوامل من سره شي شیر ویروس زموږ په موهید کې شته. ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجه یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي، دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېر حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلی او د زابلي صاحب پوښتنې دا وایي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي، ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي او بلکې څه حل لار ورته شي؟ لکه ماشوم واکسین نشو، وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي؟ کم دا شرې په نظر کې ونیسو؟
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم. کوم مور چې سالم مور وي یا یې شیرې تیر کړي یا واکسین شوي، ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیرې نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی د معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي. هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونو ډیر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې وینې سي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته. دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نهه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوې انټي باډي خاخلی. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتو نه واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتو نه کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیریری راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعات کې د شپږو میاشتو نه شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي. موږ په 14 میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهو میاشتنۍ او د 14 میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیری ورکو. موږ که چېرته په یو کلي کې 100 ماشومان وي او دا 100 واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیری نه راځي. مګر که چېرته په 100 کې 15 واکسین شي او دا نور بیا په شیری اخته شي، نو په خپله شیری بیا راتلونکی دی. نورو سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسو.
مهرباني تاسو که څه هم وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ، خو زبلی صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ووایم چې دا شیر داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان، ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي، شاید د اطفالو ډاکټر پیس پوین، ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه او ولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکیږي. هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي، مګر دا بخار حتمي دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي، دا یو شی چې مانه مخکې شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې دا نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال کوم داسې د خوراک پاک لیول ما مخکمو ویله که ښه خوراک ورکړ شي مایاتې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې اوبه ډېرې ضرور دي، خو خصوصاً که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات اوبه چې هر شی چې وي که مور په ښه وخت وي د مور ښه ته ضرور ورکړه شي، یا ته د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې شلومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده که شیدې دي مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مو ورکړی دی هغه ورته ورکړ شو ورکړو، بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره د دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور ته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم خالد آزاد در دې ټول محترم اردن توازه از نه غتلم په هلمند ولایت خورجان.
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړل شوې دي، هلته ډیر ماشومان په شریخته کې ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅد
مننه خدای تعالی قدر وکړ دوار د خیبان تم سلامونه وایم خورجانې په هلمند ولایت کې ورا د شری واکسینا دغه شری خورجانې ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصي دي چې مالې بری د خورجانې خو خبره ده چې بلته دا واکسینان هم مثال خورجانې راځي د اکثر ماشومان د واکسینان کړي، خو هغه وروسته مثال خبرې د ماشومان څخه چې ولې د واکسین وروسته یعنی د واکسین دورې پر اساس وي خورجانې ولا د دې ته فکر اخته منو چې دا د شری ډاکټر سلمان سلمان پښتنم دغه خورجانې چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دی چې دا شری بته د کوښنې ونی سي تاثیرات کم مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نيسي. او بل داسې دی خورجان یو شری دی یو دغه تمر په عام اصطلاح کسواک وتوای دا اکثر انسانان د غوته وتوای خورجان د ماشمان پر ګل باندې یو رقم ګرمه کرا پوهه کیږي خورجان دغه مثال د غوس ډیر زیات سي دا کسواک مډ وتوای نه پوهرن چې په تبابي د غلیاس د ډاکټران صاحبان سره وتوای مډ ته کسواک وتوای خورجان دغه ماریان هم د زیات سي په علم ولادت کې
د ګرمه په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوي
او خورجان دغه ګرمه کې مخ ډیر راپوته کیږي. ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجان د پوستکی یعنی د جل په دغه باندې زه یو مشخصه پښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي، خو تاسو پښتنه وکړي که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکی.
مننه خدای دې قدر وکړي پر دې خورکی زما د ودانې ماشومان دي د جل د پوستکی په مرزي تقریبا د سیاحته کانه کیږي چې دا مشري لور مده انو دا هفته کانه کیږي. بل په پسې زمې د خورجان د شپږو کالو دی د پوستکی په مرزي اخته دي پر دې پوستکی باندې خورجان یو رقم د وبول د کی تړه کرا پوت کیږي انداز هم د وینو د کی تړه کرا پوت کیږي بیا غتنا ته چوچې خورجان هغه د چری ډیر غټ تپسي ابل دا سي در جلانه خورجان در پوستکی لاندې میده میده د خشخاش وزن دانی مغداري بس کوشنکی ګرمه کیمرا پوت سوي دي. او د ماشومان خورجان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما دې خو ضربه وخري پر دامن کی باندې یا څوک نیو مشکل خورجان د پوستکی اندازه باندې فروت به د پوستکی زنی واوري. نو زما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي پکړې د خو بدبخن تاسو وامه چې کوم نتیجه نه ده ورکړي چې دا څه ده ډاکټر صاحبانو ماته د تداوی لار وځي.
اتل څه په بخنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خدای دې دلته په حالت کې ما به اندازې ذاتي دواي باندې کړې دي. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلې نه دا مرزي نه تشخیص کړي چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري داغه څه دواي راکې خورجان یو ډاکټر ته چوار سم دواي راکې هغه ماشمان هغه دواي وخري نو څه وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه هغه بل نقصان دي دروسه دا چې دغه ما ته نه د ډاکټر خورجان نه تداوی لري ما ته ډاکټر نه درا شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري. نو ډاکټر صاحبانو سم دا پوښتنه ده چې دا ماشمان دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوستکی که سره لکه دغه شی باندې واري د څه خوري نه څه خوړو بس خورجان
مننه کورودان تل صاحب حتمن ساسي پوښتنی به ډاکټر صاحبانو مخې ته کېږ دوبل اوریدونکی یم را سره د دوی بم را واخلو. نو مور ته واخلې له کوم ځای مواړي کنی والی.
السلام علیکم از توخیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو سره
پاتې کېږم. مهرباني
تاسې او ملمنو او ټول یو دن کو ته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم. مننه.
مننه له تاسې. ته خو څه پوښتنه دی اورو؟
مننه. سره خورشته مې داسې ناروغي ده چې دا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامېږي، نو زه په خپل په ډېر کوچنی باندې سری تکه کړی یم، خو الحمدلله روغ دینې خلاص شومه، ځینې پوخ شومه او شنې غالي نه یم تکه کړی، لکه اوس خو اوس هم نه یم پوخ تر اوسه پورې، نو انشاءالله تاثیر یې نه ده راباندې کړی. نور داسې دغه د کویو مرضونه هم وو پخوا به مفت په دادېچ کې، زما په دېچ کې اوس هم یو پرهار شته، یو ستن دې راولګوله پخوا زما به ایمازې پیت کېږي، دا دغه کې اوس هم پرهار شته، ستن دې راولګوله. نو نه یې خبره چې دا د واکسین دپاره وه، دا مرض د څه دپاره وه، خو هلته موږ داسې نه پوهېدو. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه داسې، مثلا دا مرضونه اکثر د وخت پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي، په وړکتوب کې سړی تکې کوي، ولې پر لویانو باندې کار نه لري، یعنی نه پرنازلیږي دا مرض؟ او اکثر د وختو دا په ژمي کې په سړه هوا کې، نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې دا زموږ کوچنیان اخته شي، نو موږ دوی ګرم وساتو او کالی ور باندې اچوو، خو لکه وي او کیسه خلاص یې، نو دا پوښتنې دي زه د خمنم.
ډیره زیاته مننه کور ودان ته خیصه پی او بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مراته واخلې. لکم زما لیک نیوالي مهرباني، نوم دی واخله. لکم زید اړیکه نیوالي
فریدی خور، سلامونه می قبول کا، سلامونه تاسو تاسو میلمانو ته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قری محمد ایوب پښتون له جبل جان.
مننه مهرباني او بخیم په پایل کې غوونه پیژند. قری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه سپینځلې کېږي، هغه هم تغیر خوري پروا نه کوي.
نه نه چې هغه سلام مو ډېر لنډ وزه کومونه پیژنده.
او خوري کې ډېر څه موضوع متکل یو، خو موږ د ستاسو ډاکټر ستاسو د رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کې واقعا نه ده دا د دوی مهرباني او شفقت د رسنیو او ډاکټر صاحبانو. خبره دا شته چې یو دا د شری مرز دی، لکه اتل سب چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼا کې ګرمۍ کې راپورته کیږي، بعض خلک چې آگاهي نه لري دام په شری کې حسابي. زه فکر کوم دا به شری نه وي. او بل خبره دا ده چې دغه شری په ځوانۍ کې هم سړی نشي. ما د کوچنوالي چې د شری نیوکي هم لیدلې دي، او بیا مې په ځوانۍ کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنۍ نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه د ډاکټر څخه مې یو دوه پوښتنې دي.
مهرباني.
اول خو به چې دا واکسینان براله، که د پولیو وکړه نور ولا نور، دلته یو نو سوی تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کېدل پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دای دي. الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې وپوي، د وټول خلک واکسین کوي، واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر ساسمه دې پوښتنه دي، دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری یو څوک ونیوي، دا سپینسرو به عرق ورکوي، خوله به ورکول، پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي، یا به دا کورنۍ دواي ورکولې، یا به د تبرک د پاره سپلنی دو ډول سپلنی خطب زی پرېر دغه جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرن ځغ باندې ونه شي. دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي، یعنی په جوړېدو کې زرار ډیر دی کې پایدا ډیر ده. دغه پوښتنه مې نه کول ډاکټر صاحب.
ډیره زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی. ما سلام سمونه ورې د زکه مې ورته غوونه پیژند چې تاسو خفه شوی نه یاستې. ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځینې پښتنې وکړي. اول به د دې قری صاحب پښتنې نه پیلو کوچی، کوم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول، ځکه چې عموماً تبه په دې وخت کې خلک نیسی او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ور سره خکېږي، دا څومره تاثیر لري په خکېدو کې؟
زه خو به په دې اکله دوم را وایم، یوازې د شری په ناروغۍ کې نه، بلکې ټول ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سلا ټول ناروغي چې تب د منځ راتللو سبب ګرځي. په دې کې مهم رول ده چې هر وخت چې یو ناروغ تبه نیسي د تبې کنټرول ډېر مهم ده، ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري. خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات دی، په زړه باندې د کار زیاتېدل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل، دا ټول حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه تبه راځي، دا ټول مشکلات ورسره موجود وي. نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون دي شرینا تبه په ناروغ باندې راځي، په دې حالت کې ناروغ باید نه پټ نه کو، ځکه چې د وجود حرارت درجه کېږي او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي. په دغه وخت کې د ناروغ تبه باید
بله ډاکټر صاحب
په ساده اصطلاح علامدې ټوټې علامدې ټوکرونه په ماشوم باندې کوي ترڅو موږ د تبه کنټرول کو او ضرورت په وخت کې تبه کمون کی درمل باید ورسره استعمال.
دغه ساسي خبر لګي قط وصل شوي، یعنی په ټوله کې دغه ډول خلک کول چې دا پټو دا سم نه ده.
نه دا سم نه ده، ځکه په زیاتې درې حتی دا سوال تر شي کې شو وجود هغه به نور نشي تحمل کولای. نو تحمل په وخت کې بیا اصل کې خلک ټول پیږي ماشوم باندې دماغي تخریبات له وجه نه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه تبه تاثیر کوي په ماشوم باندې جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي. نو په ټول هغه ناروغي چې تبه را په هغه کې د تبه د کنټرول په خاطر باندې ناروغ یا نه یوازې دا چې موږ باید بلکه لامد ټوکرونه او د تبه کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربېره کچرته ماشوم وکلوي وي د تبه کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي خو به په ځان واچوي د حل لار ده.
بل دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي، دا د لامد ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي، دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو به سره ګرځم. ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو د تل صاحب پوښتنې ځواب کړی، دوی ویلي وو که چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي، لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شوی وي د امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
مخکې ویل که سم سره زه پوه شویم، هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی، په هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي، غیر له هغې نه نه اخته کیږي که چېرته موږ واکسین کړو. که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی، اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینوي په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقه د واکسین نه وي کړی. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښ کوي، ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیری دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تل څه برخه سوال وکړو، ماته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رشته ګرمیدانی یا ګرمکی چې د انګلیسي کې ورته هیټ را شوی چې دا په ګرم منطقو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی، یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطق کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي. او رشته کله خارښ هم کوي، او خارښ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي، پاک نه وي. هغه لږ فرق لري، هغه سروال ډېر نه لري او که داسې فشار پرې راوړو په هغې نه سپینېږي، د شیرې داسې نه دي. دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک په تکه کوڅې کې، د هغه هم بخار لري، خو هغه بخار فرق لري، په یو ځای کې چرک کړی، په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتاً غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هم هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي، خو ته به ورسره نه یې ریزش، ورسره نه یې ټوخی، نه یې په شاوخوا کې شیری، نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي، هغه هم داسې کیږي بخمل غوندې، بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی، چې هغه هم تبه لري البته، خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي. او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فر پیدا شوی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وایي چې ټوخی صاحب وویل او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډېر فوق العاده جواب ورکړه. که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود وساتو، مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو، نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخي کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته تاریکي روشنی نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او کلمر ورسره ډېر زر د منځه ځي.
ډاکټر صاحب دا تل سی بیو بله پوښتنه، بلې زما غږلري اندا تل سی بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وا، چې یو یا تکلن وبل شپک کلن وو ویلي چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي، او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي. په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولای شي؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ هغه ویل چې هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاري صاحب کاتل صاحب کاتل صاحب، دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده، او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخوا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه یې په والي بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غونې کېږي او بیا چوي، چې هغه لکه دا یوې دا چیچک او چیچک چې مونږ ته وي او دغه دی یا چکن پاکس ورته وي، او ځینې حساسیتونه دي. ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي. نو زما فکر به دای چې دا یې هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي، نو که هغه پکې څه ویل غواړي
مننه کور ودان نور بشي ابراهیمي صاحب ته مننه. ابراهیمي صاحب که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لري مهرباني وکړئ. مخکې چې متخصص
ډاکټر صاحب ته مشوره و تاو که ما پا نظر بانده بیشی او پلای دخوا مشوره و او نظر در طول اغا ناروغی چی کلا دی او ناروغ پایواز منتوی خو کلا چی دنیزدی نو کتل شی کاملاً باقی که تفاوت موجود بی. در ما مشوره در متخصص در قید سره هم دغا دا که در ناروغ شی تا دنیزدی نه یا در پوستی که در متخصص سره مشوره و شلا چی
ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کېږي، په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کېږي؟ پختنه می داوه چی از مگاریدون که پختنه کری و چی لویان هم پا داغی مرز اختکیگی پا شری نراغی بند اختکیگی یعنی کل چی اولوی کس پا داغی مرز بند اختکیگی و مشر کس پا دی مرز بند اختکیگی داغی پا بدن که داسی چه کم بودی وی چی اغا ور بند اختکیگی و کل چی اختش دی اغا چه حل لار کولش لک ماشمان و غنده اغینم باید ساتنه وشی کنه بل چه حل لارم مرتشته
لا بالکل تقریبا دغه سیدا امنګه چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغي مصدر اصلا د یو وایرسي ناروغي ده او وقایه خو کچیرته داسې لویان چې هغه واکسین هغه ته نوی تطبیق شوی یا که تطبیق شوی په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نوی یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه نوی ساتل شوی او تا تبا دا مواثر ندی نو کله چې واکسین مواثر نوی نو اداس یا لوی تاس چه داگه تا یا واکسین تطبیق شوی نوی یا پا کشنیوالی که تیرکری نوی یا دوزونا چه دی واکسین لازم دی یا تا نوی تطبیق شوی نو تبا لویان هم پا دینا رو گی اختگی گی پا لویانو که چه دا دیر خط که گی درانا رو گی دا اکثر بیا پا حامله مندو که دیر خطرناک واقعی که زکا پا آقوی یوی پا ده حاملگی سونز یا مشکلات موجودیت ترسنگ پا ده حاملگی پا دوران که ده وجود معافیت یا دفاعی سیستم چون ضعیفی نو پا مندو که ده دیر خطرناک و حالتونو در آمازده حتی ده جنین ده سیخ او سرایات در نور و دیت مشکلات در آمازده سبب
ګرځي ډاکټر صاحب ابراهیم کدام راته وای شری په ټوله کې کاغذ ډیر وکلګوي دا وژن کې مرز ده
bale دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرزونو په مقابل کې انسان ساتي دا څومره قوي وي په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي طبعا ناروغي ډېر مشکلات در رامنځته کېدلو سبب ګرځي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه ډېر ښه دا موضوع واضح کړه پله شر یا دا وایرس وژن کې نه ده لیکن نور هغه مشکلات ته چې زمينه سازي کوي یا ورته زمينه مساعده ای هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي مثلا په شری کې د سینه بغل مستراتل سینه بغل ډیر خطرناک واقع د ماشومان او د لویانو ژوند تهدیدوي او سره یو تعداد نور مشکلات د جګر د التهاب او سره ساري حالات تر څنګه د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړئ خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومان متخصص ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ته برا شو که تاسو راته وایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډیر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی خو په شاوخوا کې دغه ډول وایروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ور باندې اخته شي دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي یعنی دا مونږ نه ویو چې څو غریب دی او دې ته توسیع وکړي چې تاسو ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته مثلا سوکړک شته ډوډۍ شته یا نور چې ترکاري شته په کور کې ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو مخکې توخي صاحب دا سوال مو کوي چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي مستو ته یخ وي حال دا چې دواړه یو منبع لري نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوی یم زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکه ګرم به څښي وو هګۍ ورته پخه کوارې که واخه چرګ ورته لال کوری کا گرم خواړه چې ورته د ماشوم مقاومت بخو زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانه او بخار پویست بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکه چې دا شیرې د ډډ نه راوځي. هغه به ماستا وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي. ماستا وریجې یا ګوګرا داسې شیان به ورته ورکول ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. کیوسه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کې مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب له تاسو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندۍ اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولی شي په خپل محیط کې د شرې د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. له تاسو مننه تر بل پروګرام خیر چاره.